د افغانستان او ایران د ملي امنیت شوراګانو د ستراتیژیکو همکاریو یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. افغان ولسمشر په یوه اعلامیه کې په کندهار کې د نن ورځې حمله وغندله او امریکا وایي د اګست تر لسمې نیټې پورې به په امنیتي دلایلو په منځني ختیځ او افریقا کې 19 ډیپلوماتیک مرکزونه تړلي وي. د افغانستان او ایران د ملي امنیت شوراګانو د ستراتیژیکو همکاریو یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د جمهوری ریاست د اعلامیې په حواله د تفاهم لیک ایران ته د جمهور رئیس کرزی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د ملي امنیت شوراګانو د رئیسانو ترمنځ لاسلیک شو. دغه تفاهم د دواړو هیوادونو ترمنځ دوړخیزې اطلاعاتي، انتظامی او ستراتیژیکې اقتصادي همکاری رانغاړي. افغان ولسمشر په وی اعلامیه کې په کندهار کې د نن ورځې حمله وغندله او هغه یې له اسلام سره دښمنی وبلله. د راپورونو لمخې نن سهار د کندهار د باغ پل په سیمه کې په کراچۍ کې د وظیفه شوي مایند چاودلو له امله څلور ملکیان ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. بلخوا له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي په بیلابیلو ولایتونو کې په وروستیو سیلاونو کې د تلفاتو شمیر نږدې او یا سانو ترسیګي. د دې ادارې مرستيال محمد اسلم سیاس وایي چې یوازې په سروبي کې 20 کسان مړ شوي دي. نوموړي وویل چې داسې لاونه په کابل، خوست، کاپیسا، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، پکتیکا، غزنی، میدان وردګو او دایکندي ولایتونو کې راغلي دي. د افغانستان د خزو شارو وزارت او پولیسي جرګې کې د خزو کمیسیون په انتخاباتو کې د خزو د ونډې د ډیریدلو لپاره یو طرحه جوړه کړې ده. دا طرحه نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شو او د ولسی جرګې د خزو چارو کمیسیون رئیس فوزی کوفی په اړه وویل:
کمیسیون امور زنان و وزارت امور زنان با توجه
به ښځو چارو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت د رای ورکولو او د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په پروسه کې د ښځو ستونزو ته په پام سره د رای ورکولو، رای اخیستلو او نوملیکنې کې د اسانتیا لپاره د جندر په نامه یو پالیسی جوړه کړې ده.
په نوې طرحه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه غوښتل شوی دی چې ښځو ته د نوملیکنې ګرځنده ټیمونه جوړ کړي او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم روانه میاشت د پاکستان د فوټبال له ملي ټیم سره یو دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون وایي چې د لوبه به د اګست په 6 نیټه په کابل کې ترسره شي. امریکا وایي د اګست تر لسمې نیټې پورې به په امنیتي دلایلو په منځني ختیځ او افریقا کې 19 ډیپلوماتیک مرکزونه تړلي وي. دغه دفترونه د شنبې په ورځ وتړل شول. واشنگتن وایي دا اقدامي د ډیر احتیاط په خاطر کړی دی، نه د کوم نوي ګواښ په عکس العمل کې. دا په داسې حال کې ده چې د اګست پر لسمه د القاعده د تروریستي بریدونو په اړه د کانګرس د استازو جرګې غړو ته معلومات ورکړی شول. دوی ویلي دغه استخباراتي راپورونه د 2001 میلادي کال د سپتمبر تر 11 وروسته له جدي وخونو څخه د اخوا بریتانیا او فرانسې ویلي چې په تر اختر پورې به سفارتونه په یمن کې تړلي وي. راپورونه وایي د امریکا یو عالی رتبه ډیپلومات په مصر کې د اخوان المسلمین ګوند له یو مهم زنداني مشر سره وکتل. رسنیو د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام برنز نن د اخوان المسلمین ګوند له زنداني مرستیال مشر خیرت ال شاتر سره وکتل. پر ال شاتر تور پوری دی چې د مرسی پر ضد د مظاهرو په بهیر کې په وژنو کې لاس درلود. له خاغلی برنز سره د قطر او عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیران د غرض د اروپایي ټولنې استازي هم ملګري وو. ډیپلوماتان هڅه کوي د مصر د پوس پملاتړ د تشکیل شوی حکومت او هغو مظاهرچیانو ترمنځ چې د لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسی ملاتړ کوي کړکیچ پای ته ورسوي. تمکیگی د امریکا دوه سناتوران هم له پوزی حکومت او مخالفو ډلو سره د خبرو لپاره نن مصر ته ورسیږي. او د بشری حقوقو یو څارونکو اداره وایي د سوریې پوز پر ګڼ میشتو سیمو بالستیک توغندي ورولې دي چې د ګڼو ماشومانو په ګډون په سلګونو ملکیان بجلی دي. د بشری حقوقو د څار ادارې نن په خپل راپور کې ویل تر ټولو ورسته برید د جولای پر 28 په حلب کې شوه چې لکتر لګا 3 تنه ملکیان بجلی دي چې ولستنې ماشومان دي. دغه اداره وایي ظاهرا دغه توغندیو نه نورو بریدونو د فبراير او جولای ترمنز لکتر لګه 215 کسان وجلی دي، نیمایي قربانیان ماشومان ګڼل شوی دي. دغه ډلوی د سوریې په حلب او رقه کې لنه وساهی کتلی چې هلته کوم پوځي هدف نه دی موندلې، او راپورونه وایي چې د سوریې سخت اسکارت توغندي په ګډون د بالستیک توغندیو زیات ډولونه په سوریې کې شته دي. داود خبرونه د او بخی داود ازادي رادیو په خبری مجلې کې د افغانستان سیمه او نړۍ سو خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. په مزار شریف کې د یو شخص ساتونکو په هغه غنګونه کې په خلکو ډزې کړې دي چې د مرستو د ویش لپاره راټول شي، او دا چې سمرګ جوړل لري په دې خبرونه کې به په مستقیمه توګه له مزار شریف نه د خپل خبريال پر ریپورت کې درته واورم. لا طبيب په خسر د مبارزې اداروي د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې به سیلاب ځپلو ته مرستي وویشي، خو کله په دې اړه یو ریپورت لرو. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوره کولو کمیټې یو ځل بیا له مدني ټولنې غوښتي چې خپلې وساځې د دې کمیټې د غړیتوب لپاره وروپیژني، او د ښځو چارو وزارت او د ولسی جرګې د ښځو کمیسیون په انتخاباتو کې د ښځو د زیات ګډون په هدف د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یو طرحه سپارلې. دا او ځینې نور مسایل په روانه خبري مجله کې څېړو. لا مزار شریف څخه په تازه رسیدلي ریپورتونو کې ویل شوی دی چې د غلطه د یو شخص ساتونکو په هغه غنګونه کې په خلکو ډزې کړې دي چې د مرستو د ویش لپاره راټول شي وو. لطیف صحاک را سره هم د اوسته مزار شریف نه د ټلیفون په تماس کړي. صحاک صاحب، خبرونه تستړی مشي، مهرباني وکړئ اوریدونکو ته دغه نننې پیښې په اړه معلومات ورکړئ.
سلام تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه تاسو ویل همدغه شیبه ز مزار شریف سوداګر د ملي سوداګر د زیر مې ترڅنګ ولاړم چې هغه سمفر ملي او غفتل نن په خلکو باندې خوراکي توکي ویشي د خلکو په وینا دي سهار رغوف کې و تر اوسه پورې دوی ولاړو د مواد ورته ویشلي نه دي او همدغه د خلکو غوسه را پاره وړې وه او دوی غفتل چې د ګدام ته ننه وځي د ملي سوداګر ساتونکو د خپل د هغوی په وینا د خپل دفاع په خاطر په خلکو باندې ډزې کړي دي. چې دوی د ګازو په ترڅ کې تقریبا 12 کسان چې پکې ماشومان او مېرمنې شامل دي ټپیان شوي دي، او تر اوسه پورې دلته د سیمې پیښه کې کره ارقام هم معلوم نه دي، خو د امنیه قومندان وویل چې جنرال سالم احساس څو شېبې مخکې موږ ته وویل چې تقریبا 3 نفر پکې وژل شوي دي، او دا همدغه ټپیان دي دا ټول د همدغه ملي سوداګر د ساتونکو لخوا په دغه ځای کې دي. اوس مهال د مزار د دې ولسوالۍ لویه لاره بنده کړې ده. د همدغه زیرمې تر څنګ دلته خلکو تقریبا 2000 نفر راټول شوي دي. اوس پولیس سیمې ته راغلي دي او سیمه غواړي چې کلابند کړي. ویل کېږي چې لاسه او تنه نورې مېرمنې او ماشومان یې نن دغه زیرمتون کې هم پاتې دي چې هغوی هم وایي چې څو تنه یې ټپیان شوي دي. اما هلته پولیس موږ ته اجازه نه ورکوي چې وړاندې لاړ شو.
تاسو د دغه سوداګر سره یا د غزنفر له استازو سره چا سره خبرې کړې دي چې دوی څه وایي چې ولې د مرستې نه ویشلې او بیا ولې په خلکو باندې داسې بې درېغه ډزې کړې دي؟
موږ تر اوسه پورې د غزنفر د شرکت چارواکو سره موږ ډېر په تماس کې شو، هغوی اړیکې ته جواب ورنه کړ. اما دوی کوم ساتونکي چې یو دوه کسان پولیسو را وغوښتل دلته تېنه پښتنه یې کولې، هغوی ته یې وویل چې که موږ دا ډزې کړې نه وایي دوی باندې دوی راتلل او دا ټول زیرمې ته، او د موږ دلته تقریبا 100 نفره ساتونکي دې ټول له منځه وړل او همدارنګه د ګودام ته یې اور اچول. دغه لپاره موږ هوایي ډزې کړې دي. موږ دوی وشتنی دي فقط دوی ترې ګنډګوله کې زوګل شوي دي. اما د امنیه قومندان وایي چې
ډېره زیاته مننه لطیف صحاکو چې له مزار شریف نه دی نننۍ پی خیال راکو. په مزار شریف کې هم نن په لسګونو کسان ورته ویلی شو چې په هغه پیښه کې ټپیان شوي او یا هم یو شمېر وژل شوي دي چې د یو سوداګر لخوا په خلکو مرستې ویشل کېدلې او د مرستو نه ویش او په دې کې ځنډ د خلکو د غوسې سبب شوی دی. دوی وایي چې خلکو غوښتل چې ګودام باندې ورشي چې ساتونکو یې پرې ډزې کړي. دا چې رښتیا څه دي د موږ په نورو خبرونو کې به په دې اړه نور تفصیل هم درته وړاندې کوو او نور معلومات به هم د چارواکو خپله د دغه شرکت د څښتنانو لخوا راڅرګند شي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې به سیلاب ځپلو خلکو ته مرستې وویشي. د دې ادارې مرستیال د دوشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې تمه ده دغه مرستې له زیانمنو شوو کورنیو څخه د سروې په پای ته رسېدو سره سم سبا د سه شنبې په ورځ پیل شي. په دې اړه له کابله د ناجیه صافی رپورټ اورو.
د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د کابل د سروبي ولسوالۍ په ګډون د هیواد په یو لس ولایتونو کې سخت اورښتونو او سیلابونو خلکو ته د وختو تلفاتو شمیر شپېتو کسانو ته رسیږي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ټولو ډېر تلفات په سروبي ولسوالۍ کې خلکو ته وختي او ټول 200 تنه پکې په سروبي ولسوالۍ کې وژل شوي دي. نوموړي وویل چې بیلابیل نړیوالې موسسې به له سیلاب ځپلو کورنیو سره خپلې مرستې د سه شنبې په ورځ پیل کړي.
د ډبلیو اف پی آی او ام پاملرنه، یونیسف او آی ټی سی هغه موسسې دي چې موږ ورسره خبرې کړې دي. نن انشاءالله د ورځې تر پایه ارزونې پای ته رسیږي او موسسې مکلفې دي چې تر سبا پورې خپلې مرستې پیل کړي. البته د وروستي سروې په پای ته رسېدو سره به مرستې پر اړوندو کورنیو وویشل شي.
دغه اداره معمولا له سیلاب ځپلو کورنیو سره د کمپلو، خوراکي موادو او ځینې نورو لومړنیو ضروري موادو مرستې کوي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې له معلوماتو سره سم په دې وروستیو څو ورځو کې په کابل، ننګرهار، خوست، لغمان، پکتیکا، کاپیسا، نورستان، دایکنډي، کونړ، وردګ او غزنی کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د یادې سرچینې په اساس په دغو سیلابونو کې له 10 ډیر کسان اټپین شوي هم دي، خو ځینې نورې دولتي سرچینې د وروستیو سیلابونو تلفات تر دې زیات بولي. په ختیځ کې د 201 سیلاب قلورده د درې ملیوا مسولین وایي چې د سیلابونو له وجې په سروبي ولسوالۍ، ننګرهار او خوست ولایتونو کې لسلو ډیر کسان وژل شوي او نږدې 10 تنه نور ندرک دي. د سروبي ځنې وسیدونکو وایي چې سیلابونو د دې سیمې ځنې خلک ډیر ځپلي او باید اساسي مرستې ورسره وشي. د دې ولسوالۍ یو تن وسیدونکو عبدالشکور په ټلیفون ازادي رادیو ته وویل:
زه دا وایم چې حکومت نو د موسسو، دولتي موسسو او غیر دولتي موسسو نه زمونږ فایز دي د خلکو په نمائنده دي. زه چې په دې یو ګوځي وړو، په دې یو خیمه او په دې یو کمپله باندې هیڅ نه کیږي. په دې خلکو ته د خلکو آسیب لیدل ډېر متضرر شوي دي، کورونه یې تخریب شوي دي، اساسي کومک ورسره وشي.
افغان ولسمشر حمید کرزی هم ملکي او نظامي ادارو ته امر کړی چې سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي، خو د تیرو کلونو د تجربو په اساس خلک اندېښمن دي چې اړو کورنیو ته به په خپل وخت مرستې ونه رسیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوړه کولو کمیټي یو سلبي علامه مدني ټولنې غوښتي چې خپل یو استاذ د دې کمیټي د غړیتوب لپاره وروپیژني. مدني ټولنه په داسې حال کې چې ډېر کله په حکومت او سیاستوالو انتقادونه کوي، تر اوسه خپل د یو غړي په ورپیژندلو کې چې دغه کمیټي کې غړیتوب حق لري نه دي توانېدلي. معصوم میوند له کابل نور تفصیل راکوي.
د غوراوی کمیټې مسؤلین وایي تر کوچنی اختر وروسته به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو د غوره کولو کار پیل کړي، خو له دې مخکې باید مدني ټولنه په یو استازي د غوراوی کمیټې تور وپیژني. د افغانستان د اساسي قانون پر عمل کولو د څارنې د کمیسیون رئیس او د یادې کمیټې یو غړي ګل رحمان قاضي ازادي راډیو ته وویل:
موږ مدني ټولنې ته وایو چې ډېر ژر خپل یو غړی د انتخاباتو د کمیسیون د غړو د غوراوی کمیټې ته راوپیژني. البته مدني ټولنه چې له قانون سره سم وړاندې سوي ده.
د انتخابات او انتخابات شکایتونو د غوراوي کمیټه شپږ غړي لري چې یو پکښې د مدني ټولنې استازی دی. دا کمیټه په دا ځل 15 کسان ولسمشر تور پیژني تر څو هغه پکښې 15 تنه د انتخابات شکایتونو د کمیسیون د غړو په توګه وټاکي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره د 28 کسانو د غوره کولو په بهیر کې د مدني ټولنې د خپلمنځي اختلافاتو له امله دوی ونه توانېدل چې د غوراوي کمیټې ته یو کس ور ولېږي. مدني ټولنې د یوه کس پر ځای دوه تنه کاندید کړي وو. نادر نادري د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ لخوا او نعیم ایوبزاده د افغانستان د رڼو انتخاباتو د بنسټ لخوا. خو داسې ښکاري چې تر اوسه پورې مدني ټولنې پر خپلې یوه استازي نه دي سلا سوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مسؤلین وایي چې دوی یو کس د غوراوي کمیټې تور پیژندلی، خو حکومت او دغه کمیټه یې په یوه او بله پلمه ردوي. د دې بنسټ اجرایي ویرات چنداد سپینغر د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غوراوي کمیټه باید د مدني ټولنې استازي ته د ځانګړي معیارونو او کاري تجربې له مخې دغه چوکۍ ورکړي.
ور معرفي کړی دی په رسمي توګه، او هماغه مدني ټولنو یو لوی ګروپ چې د بنک توافقاتو ته د مدني ټولنې استازی معرفي کړی او د توکیو دغه کنفرانس ته یې معرفي کړی و، هماغه راسره راټول شو او د مدني ټولنې یو استازی د فیفا څخه معرفي کړ. خو حکومت متاسفانه او مخصوصا دغه کمیټه د ګزینش دغه استازی تر اوسه نه دی منلی په مختلفو بهانو باندې.
خو د وزیرانو شورا د چارو اداره بیا دا خبرې نه مني او وایي مدني ټولنې په خپل منځ کې ستونزې لري او له همدې امله دوی یو کس د غوراوي کمیټې ته نه دی کاندید کړی. بلخوا ټیفای د افغانستان د رڼو انتخاباتو بنسټ ډاډ ورکوي چې د کوچني اختر په ورځو کې به د مدني ټولنو له نورو ادارو سره بیا هم سلا وکړي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل
په هر حال شما کوشش کوئ چې پروسه مشارکتي باشه، نه داره بیشتر د جریان بگذاریم، یک شکل شایسته.
په هر حال موږ کوشش کړی چې دغه بهیر په ګډه مخته یوسو. ډیری بنسټونه په جریان کې دي او یو وړ کس به د غوراوي کمیټې ته ور وپیژنو. خو له بده مرغه یو شمېر کسان سته او وایي چې موږ ډیر کار کړی، مطرح یو او موږ باید په دې کمیټې کې ګډون وکړو. هیله لرو چې د اختر په نیکمرغه ورځو کې موږ سره سلاسو، رای واخلو او یو کس ور وپیژنو.
تر اوسه معلومه نه ده چې آیا مدني ټولنې به د غوراوي کمیټې ته د خپل یوه استازي په ټاکلو کې بریالی سي او که یا په دې کمیټه کې به یې چوکۍ تر پایه خالي پاتې وي. ځینې عام خلک او چارواکي انتقاد کوي چې مدني ټولنې تل پر حکومت انتقادونه کوي، خو خپله یوې کمیټې ته د خپل یوه استازي پر ټاکلو نس بریالی کېدای.
بلخوا د ښځو چارو وزارت او د ولسي جرګې د ښځو کمیسیون په انتخاباتو کې د ښځو د زیات ګډون په هدف د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یو طرحه سپارلې. په دې اړه له کابل څخه د اسدالله لودین رپورټ اورو.
که څه هم راتلونکو انتخاباتو ته د رای ورکولو د نوملیکنې په روان بهیر کې دا مهال د ښځو ونډه 30% ته رسیدلې، خو د ښځو چارو اړوند ادارې دا د قناعت وړ نه بولي. د ښځو چارو وزارت او د ولسي جرګې د ښځو چارو کمیسیون په همدې هدف د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یو ګډه طرحه وسپارله. په دې طرحه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارښتنې شوې چې په انتخاباتو کې د ښځو د زیات ګډون لپاره له هرو ممکنو لارو چارو کار واخلي. د ولسي جرګې د ښځو چارو رئیس فوزي کوفي د دغه سپارښتنو یوه برخه داسې ولوسته.
د دې طرحې اساسي مسله دا ده چې د عامه پوهاوي پروګرام باید کور په کور ترسره شي تر څو ښځې د خپلې رایې په ارزښت پوه شي او د نوملیکنې په بهیر کې ګډون وکړي. په کمیسیون کې باید د ښځو د ګمارنې جدي ملاتړ وشي او په لرو پرتو سیمو کې باید ښځو ته د ګرځنده ټیمونو لخوا د رای ورکونې کارتونه وویشل شي.
د ښځو چارو وزارت مرستیال سید مشګان مصطفی وویل چې له تیر یو کال راهیسې په دې طرحې کار کړی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید عملي کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راپور له مخې تر اوسه د نوملیکنې په بهیر کې 2,000 کسانو نومونه لیکلي چې شاو خوا 6,000 یې میرمنې دي. د دې کمیسیون چارواکي وایي په انتخاباتو کې د ښځو ګډون د دوی له لومړیتوبونو څخه دی او له 6 مرکزونو پرته یې د نوملیکنو په نورو ټولو مرکزونو کې د ښځینه وو ځانګړي ټیمونه جوړ کړي دي. دغه 6 مرکزونه تر ډیره په لرو پرتو سیمو کې واقع دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا باسواده میرمنې پکې کمې دي او امنیت هم پکې د ډاډ وړ نه دی. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق مرخیل په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په هدف جوړه شوې طرحه ګټوره بولي او وایي چې د عملي کېدو لپاره به یې ډېرې هلې ځلې وکړي. ښاغلی امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دوی له پخوا څخه د دې سپارښتنو ځینې برخې عملي کړي.
دا هغه سپارښتنې دي چې موږ روزمره ژوند کې او د ټاکنو تدابیرو په نیولو کې ورته اړتیا لرو. دغه سپارښتنې د سرتاري سری ټاکنو په برګزارولو کې رول لري، اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر وسه توان کوشش کوي ځینې د ایک سپارښتنه د امنیت موضوع چې ټاکنو خپلواک کمیسون پر ارتباط نه لري چې هغه تخنیکی سپارښتنه ان شاء الله د ټاکنو خپلواک کمیسون به نظر کې نیسي عملیاتي لحاظه د ظرفیت لحاظه او تطبیقي جنبه به د تورکی او تطبیقي به عمل نه ساحي
خو د نوم لیکنې او رای ورکونې په بهیر کې د ښځو ګډون هغه مسأله ده چې د امنیت په ټینګښت پورې اړه لري کارپوهان وایي کچېرې د هیواد امنیت ټینګ نه وي د عامه پوهاوي پروګرامونه له ستونزو سره مخ کیږي او ښځې هم دې ته زړه نه ښه کوي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي خو د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې په څو ځله ډاډ ورکړی چې د نوملیکنې د بهیر او د انتخاباتو د ورځې امنیت ته به له هرې ممکنې لارې کار واخلي
اخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې د نوملیکنې په دوهم پړاو کې د 399 مرکزونو له جملې څخه 14 پرانیسي دوی امنیتي ستونزې د دې مرکزونو د پرانیستلو په وړاندې خنډ بولي خان محمد سند له کابل نور تفصیل راکړي
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د نامنې لامل نه دي توانېدلي چې د رای ورکونکو د نوملیکنې 14 مرکزونو ته تخنیکی مواد ولېږدوي او فعال کړي دا کمیسیون وای د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په دوهم پړاو کې په پام کې وچه د هیواد په ولسوالۍ او د ښارونو په ناحیو کې 399 مرکزونه پرانیزي د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د تړلو مرکزونو په حق له ازادي رادیو ته وویل
ورلس مراکز تر اوسه پورې هم د بلابلو دلایلو په اساس نه دي پرانیستي ځینو ولسوالیو کې زموږ مواد انتقال شوي دي ولې د امنیتي ستونزو له کبله هغه مراکز نه پرانستل کېږي خلک هم جرات نه کوي چې هلته راشي او امنیتي نهادونه هم په دې باندې نه دي توانېدلي چې زموږ د مراکزو امنیتي کې ځینو مراکزو کې تر اوسه پورې هم زموږ مواد هلته نه دي رسېدلي ځکه چې هلته امنیتي تعدیدات او ګواښونه موجود دي
خاغلی نور وویل د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د نوملیکنې پروګرام د روان کال د جوازه په 15مه پایل او په لومړی پړاو کې واځي د ولایتونو په مرکزونو کې یو سلويخت مرکزونه پرانستل شو په دوهم پړاو کې ولسوالۍ او ناحیه په پام کې نیول شوې وي چې اوس مهال پکې د پلان شو 399 مرکزونو څخه د نوملیکنې 315 مرکزونه فعال دي خاغلی نور وویل په 14 مرکزونو کې چې تر اوسه نه دي پرانستل شوي په زابل هلمند غزنی نورستان لوګر او کونړ ولایتونو کې د باغران دیشو ناوې کامدیش منډول ازرې او چپې درې د ولسوالیو د نوملیکنې مرکزونه هم شامل دي سربیره د نوملیکنې پر تړلو مرکزونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو په وینا امنیتي ارګانونو ورته ویلي چې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو د 295 مرکزونو امنیت نشي نیولی
نن په کندهار کې یوې چاودنې 4 کسان وژلي او 22 نور ټپین کړي د چارواکو په وینا د چاودنې هدف ملکی خلک او چاودونکو مواد په یو لاسي ګاډۍ کې ځای پر ځای شي وو محمد صادق رښتینی له کندهار تفصیل راکړي
پیښه د کیکان سار 9 بجې د شار په باغ پل سیمه کې د پسو او خوراکي موادو د خرڅولو په یو غنج کې رامنځته شو د کندهار د والی ویان جاوید فیصل وای په لاسي ګاډۍ کې ځای پر ځای شو چاودونکو موادو ته د خلکو په منځ کې چاودنه ورکول سوي چې په نتیجه کې 4 ملکیان وژل سوي او 22 نور ټپیان دي د فیصل په وینا د پیښې په ځای کې نظامی کسان نو موجود او د چاودنې هدف ملکی خلک و
نن سر نه بجې کندهار شار په لیدې برخه کې د باغ پل په مربوطاتو کې د چاودنې کوم چاودنه سره د خپل کې په یو لاسي رڼي کې داخل دي او چې له امله 4 نفر ملکی کسان شهیدان او 22 نور ځخمیان شوي دي دا ګنج دی دلته هر هفته به شنبه ورځ باندې ګنج یا کوچنی بازار جوړیږي د سنجوایي ژړی ارغمتاب میوند او ځینې ساحو د خاکسي څخه هم خلک ورته راځي هدف ملکی کسان دي ځکه په دغه ساحه کې نه نظامي څوک وو نه پولیس او نه دولت کوم شراکې وو
تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی په تیرې اونۍ کې دا په کندهار کې دوهمه خونړۍ چاودنه ده چې په نتیجه کې ملکیان وژل کیږي د تیرې چهارشنبه په ورځ په میوان ولسوالۍ کې د ملکی خلکو پر زرنج ډوله موټرسایکل چاودنه وسوه چې د چارواکو په وینا وطن یې ووژل او درې نور یې ټپیان کړه
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
امریکایي چارواکي له افغانستان د خپل پوځیانو لیستلو وروسته د باګرام په مابس کې د بهرنیو بندیانو د ساتنې په اړه اندېښمن دي. دوی ویل 2016 کال په پای کې امریکا په افغانستان کې زندان نشي لرلی، نو که بهرني بندیان چې له القاعده سره تړلي کسان دي افغان دولت ته وسپاري ښایي حکومت یې ونشي ساتلی. عصمت څاروان په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره تیاری نیسي، د دغه هیواد لپاره په سختو کارونو کې شای تر ټولو زیات د باګرام محبس بندول وي چې په دوهمه ګوانتنامو مشهوره شوی دی. د باګرام د محبس مسؤلیت د افغانستان حکومت ته سپارل شوی، خو لا هم په دغه زندان کې وشپېته بهرني بندیان د امریکایانو له لوري ساتل کیږي. د هغوی په منځ کې د القاعده هغه غړي هم شامل دي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې له حملې وروسته د نړۍ په مختلفو سیمو کې نیول شوي، خو سره لري چې د ځینو د نیول کېدو تر یوې لسیزې زیات وخت تیریږي لا هم په باګرام کې بندیان دي. د واشنگتن پوسټ رسپانډي د راپور له مخې د باګرام د بندولو مسأله د اوباما د حکومت لپاره همغسې پیچلې ده لکه څنګه چې د ګوانتنامو د توقيف ځای ده. حتی ځینې امریکایي چارواکي وایي چې د باګرام مسأله تر ګوانتنامو هم سخته او د لا زیاتې توجه وړ ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جوزف دنفر څخه په یوه مرکه کې وپوښتل شول چې آیا د باګرام لپاره کوم پلان شته او یا دغه محبس د بندولو لیوالتیا موجوده ده. د وویل چې پلان نشته خو لیوالتیا شته چې هغه بند شي. د امریکا دفاع وزارت نه دی توانیدلی چې بندیان محاکمه کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې د دغه زندان د بندیانو شمیر مخ پر ډېرېدو دی، ځکه چې امریکایي او افغان ځواکونه په ګډو عملیاتو کې اوس لا ډېر بهرنیان نیسي. امریکایي پوځیان د 2014 میلادي کال په پای کې چې په افغانستان کې جنگي ماموریت رسمن پای ته رسیږي مجبور دي چې دا محبس بند کړي یا د افغانستان دولت ته وسپاري، ځکه چې د افغانستان په خاورې کې دی. په داسې صورت کې امریکایي پوځي او ملکی چارواکو سره د دوغه بندیانو د امنیتي تدابیرو په اړه اندېښنې موجود دي. د دوی په نظر شلار ده چې دا زندان څو لسیزې نور هم د امریکایانو تر کنټرول لاندې پاتې شي، خو په دې مسأله کې ستونزه ده چې افغانستان به امریکا ته اجازه ورکړي او کور نه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د مصر د دولتي رسنیو د ریپورتونو پر اساس د امریکا اروپایي اتحادیه او خلیج د دوه هیوادونو یو شمېر ډیپلوماټانو په مصر کې د اخوان المسلمین له مهمو غړو سره په زندان کې ولیدل. د دې لیدنې کتنې هدف په دغه هیواد کې د سیاسي کړکیچ پای ته رسول دي. په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو د ریپورتونو مهم ټکي فراه هیواد وړاندې کوي.
ډیپلوماټانو لومړی د سارنوالی اجازه ترلاسه کړه او وروسته یې په القریب زندان کې د اخوان المسلمین مرستیال مشر خیرت الشاطر سره یو ساعته غونډه وکړه. د لیدنه کتنه د دوشنبه په ورځ سهار وختي تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې وسوه. الشاطر چې د اخوان المسلمین د ډلې ډیر بنفوذ کس ګڼل کیږي قرباني تورونه دي چې د مخالفانو پر ضد تشدد پارولې دي. د راپورونو پر اساس د نموړي محاکمه د رواني میلادي میاشتې پر 15 نیټه پیلېږي. په ډیپلوماټانو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنز، د عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زاید، د قطر د بهرنیو چارو وزیر خالد العتیه او د اروپایي اتحادیې استازي شامل دي. ویلیام برنز د مصر د بحران د حل لپاره له دریو ورځو راهیسې په دې هیواد کې دی. در از دو نور امریکایی سناتوران لندزی گراهام او جان مکین د مصر د موقت حکومت پوز او مخالفانو سره د خبرو لپاره مصر ته تللی دي. لبلی خواه ده اترتاس خبری آژانس ده اروپایی اتحادیه ده یو دیپلومات لقول راپور ورکر چی ده اروپایی اتحادیه ده بهرنی پالیسی رئیس کاترین اشتون هم ده مصر ده کرکیش ده حل لپاره غواری دریم زل ده غیوات ده ولارسی. ده دیپلومات پا وینا کاترین اشتون دو زل مصر ته سفر کرده خو تروس ده هغی حلو زلو ده دی هیوات ده کرکیش به حل که کما نتیجه نده ورکره. اروپایی اتحادیه غواری پا مصر که ده تشدد ده پراختیا ده مخنیوی لپاره ده بحران سیاسی حل پیدا کری. د راپورن پر اساس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنز د مصر د موقت حکومت او پوځي لوړپوړو مقامات سره هم لیدلې دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو په همدې سره مو دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسیږي، خو د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل نیم ساعت خبري مجله لا پاتې ده چې امید مرزبانی دی وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې.
با تشکر و بارز سلام اجمل اند و سلام به شنوندگان عزیز، امیدوارستم روز خوبی داشته باشین. در این مجله خبری شام رادیو آزادی من امید مرزبان تا ساعت 7 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین ها میشنوید. برخورد مسلحانه در ولایت بلخ جان چندین تن را گرفت. تا لحظات بعد در این باره با تفصیل خواهید شنید. همچنان میشنوید که ده ها تن در نتیجه سیلاب های شدید در 11 ولایت افغانستان کشته شدند و تیم ملی فوتبال افغانستان برای بازی در مقابل پاکستان آماده میشود، آن هم در یک بازی دوستانه در کابل. این همه تا لحظات بعد. حالا سرویس خبری این مجله خبری با سلطان محمد سرور.
شوراهای امنیت ملی افغانستان و ایران تفاهم نامه همکاری‌های استراتژیک را با هم امضا کردند. رئیس جمهور کرزی انفجار امروز در قندهار را که سبب کشته و زخمی شدن افراد ملکی شد تقبیح کرد. آمریکا می‌گوید 19 سفارت و قنسولگری این کشور در افریقا و شرق میانه به علت نگرانی امنیتی تا روز شنبه آینده مسدود خواهند بود. تفصیل اخبار. شوراهای امنیت ملی افغانستان و ایران تفاهم‌نامه همکاری‌های استراتژیک را با هم امضا کردند. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که این تفاهم‌نامه دیروز در جریان سفر رئیس جمهور کرزی به تهران امضا شده است. با نقل از اعلامیه مطبوعاتی، دکتر رنگین دادفر سپنتا رئیس شورای امنیت ملی افغانستان امضای این تفاهم‌نامه را آغاز گسترش مناسبات دو کشور خوانده است. رئیس جمهور کرزی تقرر مجدد ضیاءالحق امرخیل به عنوان رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات را منظور کرد. اعلامیه اداره امور دارالانشای شورای وزیران میگوید این تصمیم به تأسی از فقره 2 ماده 16 قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفته است. رئیس جمهور کرزی انفجار امروز در قندهار را که سبب کشته و زخمی شدن افراد ملکی شد تقویه کرد. خبرنامه ریاست جمهوری می گوید که آقای کرزی این عمل را دشمنی با اسلام خوانده است. بر اساس گزارش ها صبح امروز در یک انفجار در منطقه باغ پل ولایت قندهار 4 غیر نظامی کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار در صحبت با رادیو آزادی گفت مواد انفجاری در داخل یک کراچی جابجا و سپس انفجار داده شده است. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از توزیع کمک‌های بیشتر برای آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های مختلف کشور خبر می‌دهد. محمد اسلم سیاس معاون این اداره امروز بر رادیو آزادی گفت که قرار است این کمک‌ها تا یک روز دیگر پس از پایان بررسی‌ها در مورد تعیین رقم آسیب دیدگان آغاز شود. و انتظار می رود مسابقه فوتبال تیم‌های ملی افغانستان و پاکستان در آخر همین ماه در کابل برگزار شود. فدراسیون ملی فوتبال افغانستان می گوید که هدف از راه اندازی این مسابقه تقویت رابطه دو کشور می باشد. امریکا می گوید 19 سفارت و قنسولگری این کشور در افریقا و شرق میانه به علت نگرانی امنیتی تا روز شنبه آینده مسدود خواهند بود. این سفارت ها و قنسولگری ها سر از دیروز مسدود شدند. واشنگتن می گوید این نمایندگی های سیاسی به خاطر تدابیر احتیاطی مسدود شده اند و نه در واکنش به تهدیدهای جدید. اما به هر حال اعضای کنگرس امریکا که درباره تهدید حملات تروریستی القاعده در ماه آگوست برایشان معلومات داده شده است گفتند که گزارش های استخباراتی را که آنها دیدند جدیترین گزارش ها پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا می باشند. امریکا و پلیس بین المللی برای مسافران در سرتاسر جهان هشدارهای امنیتی صادر کردند. بریتانیا و فرانسه گفتند که سفارت های این دو کشور در یمن تا روز عید مسدود خواهند بود. یک محکمه ترکیه اولین احکام خود را در حق 275 نفر که به طراحی کودتا در این کشور متهم شده اند صادر کرد. این محکمه 21 نفر را براءت داد و برخی دیگر را تا 20 سال حبس محکوم کرد. این احکام هر یک علیحده اعلان شدند. الکار باسبوک، قماندان سابق اردوی ترکیه و دیگر افسران و همچنین شمار از قانوندانان، شخصیت‌های علمی و روزنامه‌نگاران از متهمان بارز این قضیه هستند. اتهامات چون عضویت یک سازمان تروریستی، آتش سوزی، داشتن اسلحه بدون مجوز و تحریک یک قیام نظامی در برابر صدر اعظم رجب طیب اردوان و حزب عدالت و ترقی او بر آنها وارد شده است. گزارش ها می رساند که یک دیپلمات ارشد امریکا با یک رهبر ارشد اخوان المسلمین مصر در محبس ملاقات کرده است. رسانه ها گزارش می دهند که ویلیام برنز معاون وزیر خارجه امریکا امروز با خیرت الشاطر معاون حزب اخوان المسلمین ملاقات کرده است. الشاطر به دست داشتن در قتل مظاهرچیان ضد حکومت مرسی متهم است. وزیران خارجه قطر و امارات عربی متحد و همچنین نماینده اتحادیه اروپا معاون وزیر خارجه امریکا را در این ملاقات همراهی کردند. این دیپلماتان سعی دارند که بحرانی را که میان حکومت مورد حمایت نظامیان در مصر و تحسن کنندگان طرفدار رئیس جمهوری برکنار شده محمد مرسی به میان آمده حل کنند. و سازمان نظارت حقوق بشر میگوید اردوی سوریه راکت‌های بالستیکی به مناطق پرجمعیت فیر کرده صدها غیر نظامی به شمول اطفال را کشته است. سازمان نظارت حقوق بشر در گزارش خود که امروز نشر کرد گفت تازه‌ترین چنین حملات به تاریخ 26 ماه گذشته در شهر حلب صورت گرفت که در نتیجه آن 33 غیر نظامی به شمول 17 طفل کشته شدند. پایان اخبار.
سرویس خبری این مجله خبری را شنیدید و در ادامه مجله می شنوید که برخورد مسلحانه در ولایت بلخ جان چندین تن را گرفت. ده ها تن در نتیجه سیلاب های شدید در 11 ولایت افغانستان کشته شدند. به سیلاب زده ها تا حال کمک نرسیده و مسئولین هنوز هم مصروف ارزیابی وضعیت هستند. تیم ملی فوتبال افغانستان برای بازی در مقابل پاکستان آماده می شود. آن هم در یک بازی دوستانه در کابل. گزارش‌های دیگر نیز در همین مجله جا دارند. رادیو آزادی را همراهی کنید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانم. ساعت 6:07 به وقت افغانستان است. برخورد مسلحانه در ولایت بلخ جان چندین تن را گرفت. همین حالا لطیف سهاک خبرنگار رادیو آزادی را از شهر مزار شریف در یک تماس تلفنی با خود داریم و جزئیات رویداد را از او میپرسیم. سهاک با عرض سلام، دقیقاً حادثه چگونه رخ داد؟
سلام با شما و تمام شنونده عزیز رادیو. حادثه زمان به وقوع پیوست که یکی از تاجرای ملی افغانستان به نام غضنفر میخواست امروز مواد خوراکی را بالای افراد بی‌وضاحت و فقیر شهر مزار شریف توزیع کنه و به خاطر دریافت این مواد بیش از 3000 نفر در عقب گودام که این ذخایر مواد خوراکی ذخیره شده بود جمع شده بودن. همین توزیع مواد از صبح ادامه داشت تا ساعت 5 عصر بر یک تعداد از این مواد رسیده بود، بر یک تعداد از دیگه مواد نرسیده بود. شرکت برادیو گفته بود که شما فردا بیاین یا همینجا دست به خشونت زده بودن و میخواستم داخل گودام شرکت شوم. اون وقتی که یا به زور میخواستم داخل گودام شرکت شوم، موفیزین شرکت غضنفر بالای همین مردم فعیر کردم که در اثر شلیک نعمی شنکوس تقریبا 18 نفر کشته و زخمی شده که در بین کشته و زخمی ها اطفال، خانمها و همچنان مردا شامل است. آمر امنیت قماندانی امنی ولایت بلخ همی چند وقت قبل در محل حادثه برام گفت که تا اکنون تحقیقات ما جریان داره و عاملین این قضیه تا فعلا گرفتار نشده و افراد ما داخل گودام است و اینجا تحقیق داره که توسط کی افراد کشته و زخمی شده.
آیا نارامی ها هنوز هم جریان داره یا تمام شد؟
تقریبا 20 دقیقه پیش پلیس در محل حادثه آمده، افرادی که دست آشوب زده بودن یا را از منطقه دور راندن، اما سرک ولسوالی دهدادی مزار شریف که از این مسیر میگذره تا فعلا بند است. در پیش سرک تایرا را ریخت کرده بودن، سرای قسمت شریف کرده بودن، دیگه اطفای آمده، محل پاکوری داره، اما جاده به روی ترافیک باز نشده.
تشکر لطیف استحاق، خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف گزارش می‌داد. شنیدید که برخورد مسلحانه در ولایت بلخ جان چندین تن را گرفت. زمان این افراد کشته شدند که به خاطر دریافت مواد کمکی در عقب یک گودام گرده هم آمده بودند. دو محافظین این گودام بالای آنها تیراندازی کردند. این هم ظاهر قضیه است، اما تحقیقات در همین مورد جریان دارند. جزئیات در این باره را در برنامه‌های فردای رادیو آزادی با شما خواهیم گفت.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. ده تن در نتیجه سیلاب‌های شدید در 11 ولایت افغانستان کشته شدند. اما به سیلاب زده‌ها تا حال هم کمک نرسیده و مسئولین هنوز هم مصروف ارزیابی وضعیت هستند. سحر لیوال همین موضوع را در گزارش چنین بررسی کرده.
به اساس معلومات اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، سیلاب‌ها به شمول کابل در 11 ولایت افغانستان سرازیر گردیدند. تازه ترین اطلاعات نشان می دهند که بیشترین خسارات ناشی از سیلاب به ولسوالی سروبی کابل وارد شده است. محمد اسلم سیاس، معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی تعداد مجموعه تلفات ناشی از این سیلاب ها را 69 تن خواند. به گفته آقای سیاس، 42 تن این افراد در ولسوالی سروبی کابل کشته شدند. وی گفت با آنکه مقدار از کمک‌های غذایی و غیر غذایی به آسیب دیدگان این رویداد صورت گرفته، اما قرار است پس از پایان بررسی‌ها در خصوص رقم تلفات و تثبیت خسارات کمک‌های بیشتر صورت گیرد.
مؤسسه WFP است، IOM است، پاملرومه، یونیسیف، ماینپاکی، مؤسسات است که همراه از اینا ما جلسه داشت. امروز انشاءالله ارزیابی تا ختم روز به پایان میرسه و فردا اینا مکلف هستن که کمک‌های مورد نیاز بعد از اینکه امو اختیارشون قرار میگیره. آخرین گزارش که البته سوال به مجرد رسیدن نتایج سروی اینا کمک‌هایشون رو به منطقه اعزام میکنن.
به اساس معلومات اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های کابل، ننگرهار، خوست، لغمان، پکتیکا، کاپیسا، نورستان، دایکندی، کنر، وردک و غزنی سرازیر گردیدند. به نقل از همین منبع، بیش از 10 تن در حوادث ناشی از سرازیر شدن سیلاب در این ولایت زخم برداشته و ده‌ها منزل مسکونی قسمت تخریب گردیدند. اما مسئولان لوای سوم اردوی 201 سیلاب گفتند که به اثر سرازیر شدن سیلاب در ولایات کابل، ننگرهار و خوست بیش از 100 تن کشته و نزدیک به 30 تن دیگر مفقود شدند. از انتقال کمک‌های بیشتر در حال خبر داده می‌شود که شماری از باشنده‌های ولسوالی سروبی کابل از کمبود کمک‌های توزیع شده شکایت دارند. عبدالشکور، یکی از باشنده‌های آسیب دیده این ولسوالی، در صحبت تلفنی با رادیو آزادی وضعیت مردم سروبی را ناگوار توصیف کرد و خواهان کمک‌های بیشتر شد.
کمک‌هایی که از طرف فرمیاش آمده از بهر فامیل یک بزیارد، یک خیمه، یک کمپل است، کافی نیست در که کمک و امرار از یا کافی به صورت نگرفته. خواهش ما از امید دولت و فرمیاش همی است که کمک‌های کافی امرار صورت بگیره. ولسوالی شروبی بسیار زیاد آسیب دیده. ما خواهش میکنم که تا دست و دست بتونیم که بتانیم که امی مردم آسیب دیده را از امی مشکلات نجات بتونیم.
رئیس جمهور کرزی به اداره های ملکی و نظامی دستور داده تا به سیلاب زده ها در ولایت کشور به صورت فوری کمک کنند. اما با توجه به تجارب سالهای گذشته، نگرانی های در خصوص انتقال و توزیع به موقع کمک ها برای آسیب دیدگان وجود دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. محمد شریف یک کودک 13 ساله در ولایت سرپل به دار آویخته شده است. هرچند علت اصلی این رویداد تا حال مشخص نیست، اما دکتران میگویند باور دارند که بالای محمد شریف نخست تجاوز جنسی شده و سپس به دار آویخته شده است. این رویداد سبب نگرانی بیشتر نهادهای مدافع از حقوق بشر در شمال افغانستان شده است. این سازمان ها در گذشته نیز از موارد تجاوز جنسی و بدرفتاری با کودکان ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواستند که به چنین قضایا رسیدگی جدی کند. عالم رحمانیار درباره تازه‌ترین مورد از ولایت سرپل گزارش می‌دهد.
کودک 13 ساله محمد شریف که در آستانه عید به خاطر اصلاح کردن موی از خانه بیرون شده و به علت نامعلومی با ریسمان حلق آویز شده است، جسدش به خانواده‌اش تسلیم داده شد. پدر این کودک میگوید قبل از ظهر روز یک شنبه به خاطر اصلاح کردن موهایش از خانه برآمده و بعد از گذشت چند ساعت دیدند که حلق آویز شده است. پدر محمد شریف میگوید زمانی که اطلاع حاصل نمودند که محمد شریف خود را در یک درخت در نزدیکی خانه حلق آویز شده بود. شماری از اقارب این کودک میگویند که ممکن است این کودک را کسی قصدن به دار آویخته است، چون پاهایش بر زمین تماس داشته است. اما مادر و پدر این کودک میگویند بالای هیچ کسی ادعا ندارند. محمد ایوب عامر نوکروالی و مدیر اداری شفاخانه ولایتی سرپل گفت در معاینات ابتدایی نشان میدهد که بالای این کودک امکان دارد تجاوز شده و سپس به قتل رسانده شده باشد.
محمد شریف ولد فیض محمد 13 ساله است، از قریه آسیاباد به شفاخانه تخلیه شد توسط پدرش و اقاربش. در سر معاینات که ایجا صورت گرفت توسط دکتر سایوا دلیل مرگ از این حلق آویز است و خودش حلق آویز کردن. نظر به معاینات فیزیکی که توسط دکتر سایوا صورت گرفته بلی احتمال از دیگر صورت وجود داره، احتمالا به خاطر از که رنگ مقدی را نظر به معایناتش از دست داده و احتمالا دیگر صورت گرفته باشه.
مسئولان میگویند فعلا قضیه تحت پیگرد پلیس قرار دارد. یک کارمند جنایی که نخواست نامش افشا شود نیز تجاوز بالای این کودک را تایید کرد. در این حال خانواده محمد شریف میگفتند که بالای کسی ادعا ندارند و مکررن اصرار داشتند که هرچه زودتر قضیه بسته شود و جسد برایشان تسلیم داده شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میتواند شما قضاوت بکنین. رادیو آزادی ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما است. اعضای کمیته گزینش کمیسیون مستقل انتخابات یک بار دیگر از نهادهای جامعه مدنی میخواهند تا یک نماینده واحد را برای عضویت در این کمیسیون در این کمیته معرفی کند. این خواست در حال مطرح می شود که قبلا کمیته گزینش در عدم حضور نماینده جامعه مدنی 27 تن را برای احراز کرسی های کمیسیون انتخابات به رئیس جمهور کرزی معرفی کرد. در همین باره جمشید حبیبزاده گزارش دارد.
کمیته گزینش می گوید که پس از روزهای عید فطر کار را روی انتخاب افراد برای کمیسیون سم شکایات انتخابات آغاز می کنند. به اساس قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های انتخابات، این کمیته نام های 15 تن را برای رئیس جمهور پیشنهاد می کند و رئیس جمهور از این میان 5 تن را برای کمیسیون سم شکایات انتخابات انتخاب می کند. در این حال اعضای کمیته گزینش تاکید دارند که این بار باید جامعه مدنی یک نماینده واحد را برای عضویت در این کمیسیون معرفی نماید. بوهان گلرحمن قاضی یک عضو این کمیته:
لطفاً امین نماینده خود هر چه زودتر البته جامعه مدنی مرتبط که در قانون پیش بینی شده و می عبارت هر چه زودتر نماینده واحد خود به کمیته گزینش معرفی بکنه که جایشان خالی است.
به اساس قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات در کمیته گزینش رؤسای ولسی جرگه و مشران جرگه، رئیس استر محکمه حقوق بشر، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و یک نماینده جامعه مدنی عضویت دارند. به اساس گزارش ها قبلا فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نادر نادری و مجتمع جامعه مدنی افغانستان نعیم ایوبزاده را به عنوان نامزدهای جامعه مدنی برای کمیته گزینش معرفی کرده بود، اما کمیته گزینش عضویت دو نماینده را خلاف قانون خوانده و حضور این دو تن را در جلساتی که به هدف معرفی 27 تن برای احراز کرسی های کمیسیون مستقل انتخابات دایر شده بود نپذیرفت. در این حال مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه میگویند که یک نماینده را به کمیته گزینش معرفی کردند، اما این کمیته آن را نپذیرفته است. جانداد اسپینغر، رئیس اجرایوی این بنیاد، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ببینید، ما خود نماینده نهادهای مدنی یا گروپی از نهادهای مدنی که در کنفرانس توکیو نماینده جامعه مدنی را معرفی کردند و حکومت قبول کرد، همون نهادها آمدن امین نماینده جامعه مدنی و کمیته گزینش هم معرفی کرد. اما متاسفانه کمیته گزینش با بانهای مختلف نهادهای دیگه که آمدن سر به خود خود بدون معیار قانونی معرفی کاندید کردند، با استناد از این مسئله از قبول نماینده جامعه مدنی به اصطلاح امتناع کردند.
اما اداره امور ریاست جمهوری افغانستان بارد این اتهامات گفته است که مشکلات درونی در جامعه مدنی سبب شده است که آنها نتوانند یک فرد واحد را برای کمیته گزینش معرفی کنند. در این حال تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید که تلاش دارند تا هرچه زودتر با تفاهم با تمام نهادهای جامعه مدنی در کشور یک شخص واحد را برای کمیته گزینش معرفی کنند. محمد نعیم ایوبزاده، رئیس تیفا:
نهادهای مرتبط انتخابات تنها و تنها دو نهاد است، کو تیفا و فیفا هستند. اما به هر حال شما کوشش کنید که پروسه مشارکتی باشه، نهادها را بیشتر در جریان بگذاریم، یک شخص شایسته را بتونیم به کمیته معرفی کنیم. ولی متاسفانه هنوزم یک تعداد افراد محدود که میگن ما کار کردیم، میگن ما مطرح هستیم، میگن سالهایی است که ما همین ریکارد از آن خود ساختیم و ما باید خود ما حضور داشته باشیم. دیگه امیدوار هستیم که ما در دو سه روز گذشته این روزای روزای مبارک است، ما بتونیم دوستان باشون تفاهم کنیم که اونا هم رایشان را بگیریم و یک نفر معرفی کنیم.
نبود نماینده جامعه مدنی در کمیته گزینش با انتقادهای مواجه شده است. قبلا اعضای کمیته گزینش گفته بودند که عدم نماینده جامعه مدنی در این کمیته کار آنها را بتی ساخته است. برخی از کارشناسان میگویند نهادهایی که همواره حکومت را به بی‌نظمی و ناهماهنگی متهم می‌کردند اکنون دچار همان مشکل شده اند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
پس از خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان، مقامات آمریکایی در مورد زندانی‌های خارجی در زندان بگرام نگرانی دارند. آنها میگویند بعد از سال 2014 آمریکا نمیتواند در افغانستان زندان داشته باشد. اگر زندانیان خارجی که با شبکه القاعده ارتباط دارند به حکومت افغانستان سپرده شوند، شاید حکومت افغانستان نتواند از آنها نگهداری کند. همین موضوع را آرش همایون در گزارش این گونه بررسی کرده.
در حالی که امریکا برای خاتمه جنگ در افغانستان آمادگی می‌گیرد، در بین کارهای دشواری که در پیش رو دارد، شاید مسدود ساختن زندان بگرام که به گوانتانامو دوم مشهور است مشکل ترین آن باشد. مسئولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان سپرده شده است، اما تا هنوز هم 67 زندانی خارجی توسط امریکایی ها نگهداری می شود که اعضای شبکه القاعده نیز شامل آنهاست. این افراد در مناطق مختلف جهان دستگیر شدند و از زندانی شدن تعداد آنها در این زندان بیش از 10 سال می گذرد. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، مسدود ساختن زندان بگرام برای اداره رئیس جمهور اوباما به اندازه مسدود ساختن زندان گوانتانامو پیچیده است. حتی برخی مقامات آمریکایی میگویند مسئله مسدود ساختن زندان بگرام از مسدود ساختن زندان گوانتانامو هم دشوارتر بوده و در خور توجه جدی می باشد. زمانی که در یک مصاحبه از جنرال جوزف دنفورد، قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان پرسیده شد که آیا در مورد مسدود ساختن زندان بگرام تمایل و پلان وجود دارد، وی اظهار داشت: پلان موجود نیست، اما تمایل آن وجود دارد که زندان مسدود شود. روزنامه واشنگتن پست می نویسد: وزارت دفاع آمریکا نتوانسته است این زندانیان را محاکمه کند. این در حالی است که تعداد زندانیان در حال افزایش است و در جریان عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و افغان هنوز هم تعداد زیاد خارجی ها دستگیر می شوند. نیروهای آمریکایی که در سال 2014 میلادی ماموریت رزمی آنها در افغانستان رسماً به پایان می‌رسد، مجبورند زندان بگرام را مسدود ساخته یا آن را به حکومت افغانستان بسپارند، چون در قلمرو آن کشور قرار دارد. این در حال است که در مورد تدابیر امنیتی این زندانیان نگرانی های نزد مقامات ملکی و نظامی امریکایی وجود دارد. بعقیده این مقامات نظر خوب این است که کنترل این زندان برای چند دهه دیگر هم در اختیار امریکایی ها قرار داشته باشد. اما در زمینه مشکل این است که آیا حکومت افغانستان به امریکا این اجازه را خواهد داد یا خیر؟
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تیم ملی فوتبال افغانستان برای بازی در مقابل پاکستان آماده می شود. آن هم در یک بازی دوستانه در کابل. در 10 سال گذشته این نخستین بار است که افغانستان میزبان تیم ملی فوتبال یک کشور دیگر خواهد بود. در سال 2003 استادیوم ورزشی کابل میزبان مسابقه میان تیم‌های افغانستان و ترکمنستان بود که افغانستان در این بازی 2-0 شکست خورد. فیفا یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال به دلایل امنیتی به تیم‌های ملی کشورهای دیگر اجازه سفر به افغانستان را نداده است. معمولا افغانستان بازی های خود را با کشورهای دیگر در تاجکستان و یا هم در هند برگزار میکنه. و حالا هم درباره مسابقه با پاکستان بیشتر از همکارم جاوید حسنزاده میشنویم.
فدراسیون فوتبال افغانستان مسابقه ای را که قرار است میان تیم فوتبال افغانستان و پاکستان را اندازی گردد یکی از با ارزش‌ترین مسابقات میان تیم های دو کشور میخواند. همایون کارگر معاون فدراسیون و ترینر تیم ملی فوتبال افغانستان میگوید این مسابقات به تاریخ 29 اسد به همکاری مالی کمپانی روشن در کابل برگزار میگردد. آقای کارگر به روز دوشنبه در نشست خبری در کابل هدف از برگزاری این مسابقه را ایجاد و گسترش روابط نیک با دولت و مردم پاکستان از طریق ورزش خواند.
این مسابقه دوستانه که دراسون فوتبال کشور به منظور ایجاد روابط نیک با کشورهای همسایه خود و به منظور ایجاد دوستی و هماهنگی بین مردم پاکستان و مردم افغانستان این مسابقه را تدارک دیده. ما می‌خواهیم که از طریق ورزش پیام مردم افغانستان را بر تمام دنیا برسانیم و از طریق فوتبال ما پیام خود را بر مردم پاکستان، جوانای پاکستان، دولت پاکستان برسانیم که افغانستان کشور است صلح طلب.
و همچنان گفت تیم ملی فوتبال افغانستان در 5 مارچ سال آینده جهت انجام همین مسابقات دوستانه عازم پاکستان می شود. انتظار می رود پس از یک هفته از برگزاری این مسابقه در کابل تیم ملی فوتبال افغانستان جهت شرکت در مسابقات جنوب آسیا وارد کشور نیپال گردد. فدراسیون فوتبال افغانستان در سال 1922 عضویت فدراسیون جهانی را کسب نموده و در سال 1945 عضویت فدراسیون آسیا یا AFC را دریافت نمود. با گفته مسئولان این فدراسیون، فوتبال در زمانهای جنگهای داخلی در افغانستان به باد فراموشی سپرده شده بود، اما آنان میگویند تیمهای فوتبال افغانستان در 8 سال گذشته بیش از 60 مسابقات رسمی و دوستانه را انجام داده که به دستاوردهای زیاد نایل شدند. معاون فدراسیون فوتبال میگوید تیم فوتبال افغانستان در مقایسه با چند سال گذشته پیشرفت‌های خوبی داشته است.
فوتبال افغانستان از لحاظ روابط بین‌المللی خود با فدراسیون جهانی فوتبال یعنی فیفا، AFC و با کشورهای منطقه، کشورهای عربی یک جایگاه اساسی و خاص خود پیدا کرده. حال فدراسیون فوتبال افغانستان این ظرفیت، این توانایی را پیدا کرده که در تمام رشته‌های فوتبال در رده‌های سنی بر مسابقات بین‌المللی اشتراک می‌کند.
آقای کارگر همچنان گفت افغانستان در رده بندی آسیا مقام اول و در رده بندی فیفا از مقام 194 به مقام 140 رسیده است. مسابقات دوستانه میان بازیکنان تیم ملی پاکستان و افغانستان در حال برگزار می‌گردد که در این اواخر روابط این دو کشور به تیرگی گراییده است. اما مسئولان ورزش در افغانستان ابراز امیدواری می‌کنند که از طریق برگزاری مسابقات دوستانه ورزش صلح میان دو کشور تامین گردد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط SMS از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده بدون ذکر نام خود می نویسد سیلاب زده های سروبی به کمک زیاد نیاز دارند. روح الله از نجراب نوشته است امنیت توسط افراد مسلح غیر مسئول رو به خرابی است. محمد رضا احمدی از ولایت بامیان می نویسد تا زمانی که قرارداد امنیتی با آمریکا امضا نشود در افغانستان امنیت تضمین نخواهد شد.
کرامت مهمند از جای نامعلوم نوشته است که درباره مسابقه تیم کرکت افغانستان معلومات بتین. خب معلومات را که ما در رابطه با مسابقه کرکت داریم، همین الان تیم افغانستان در مقابل نامیبیا در مسابقات انترکانتیننتال کپ بازی میکنه. بازی همیال جریان داره. افغانستان توانسته با از دست دادن 7 بازیکن خود در 112 اوور 319 رنز بگیره، در حالی که نامیبیا تنها 190 رنز به دست آورده. به این معنی که افغانستان حالا با 129 رنز و 3 وکت پیشگامتر است نسبت به حریف خود نامیبیا. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. و رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.org و یا هم azadiradio.com. چشم برای شما روی ای صفحه اینترنت هستیم. حالا ایست رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم من و همکارانم چشم برای شما روی همین امواج خواهیم بود. حالا ما امید مرزبان و همکارم طاهر روشان با شما خداحافظی میکنیم و شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج. تا فردا از ما و شما خداحافظ و شبتان خوش، خوابتان راحت و روزیتان هم قبول.